په پیښور کې د ورځې درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دی یوه بله ګړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د سولې پر لور دروو. خبرونه له انیسه اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پنجاب په ملتان کې د چاودنې له امله لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت د غزنی له مرکزي زندان څخه د ګڼ شمېر قیدیانو د تښتېدو د پیښې د څېړنې لپاره سیمې ته یو پلاوی لیږلې دی، او جرمني د پناه غوښتونکو د محدودولو په هدف د آسټریا په پوله د څارنې لپاره نوي اقدامات اعلان کړي دي. اوستا خبرنا تفصیل، د پاکستان د پنجاب سبي چارواکي وای پر نا وخته د ملتان په ویاړی چوک کې د چاودنې لکبل الکتر لګا لس کسان وجل شوی او 50 زیات شوبل شوی دي. چاودنه د بسونو اډی ته سیرما شوی ده او په وجل شوی کې یو خزه او یو ماشوم هم شامل دي. د ملتان د پولیسو مشر اسر اکرام تیر شپه رسنو ته ویل چې چاودنه د بسونو پاډا کې ولاړو گاډو او دکانونو ته هم تاوان رسولې ده. اغه زیاتوي،
ایک موٹر سائیکل کولائیڈ ہوا ہے موٹر سائیکل رکشے کے ساتھ، جس کی وجہ سے
یو موٹر سائیکل درکشے سرا ٹکر خوڑ لے دے چلو جی چاودنا شویدا خکاری دا سی چی دغا تن بارودی مواد وڑل او چاودنا اوشوا نو دغا تن پکے ہم مر شو او ہم دا سی خکاری چی دا بارودو او یا زنمرگی جیکٹ ہم کے دیشی نمونگ دہاغی جاج اخلو.
د پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پنجاب صوبی وزیر اعلی د دې برید د پلټنو حکم ورکړی دی او متاثرینو ته یې د مرستو ورکولو اعلان هم کړی دی. د افغانستان د کورونو چارو وزارت د غزنی له مرکزي زندان څخه د ګڼ شمېر قیدیانو د تښتېدلو د پیښې د څېړنو لپاره سیمې ته یو پلاوی لیږلې دی. د دغه وزارت لخوا نن په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د وسلوالو د حملې له امله تېره شپه د غزنی له زندانه لږ تر لږه 350 قیدیان تښتېدلي دي. د کورونو چارو وزارت په خبر پاڼه کې همدارنګه ویل شوي دي چې په دې پیښه کې سلور پولیس وجل شوي او شپږ نور زخمیان شوي هم دي. د غزنی د والی مرستیال محمد علی احمدی بیا نن د دې پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل:
مخالفین یک تعرض ګروهی بسیار وسیع گسردار بالای
طالبانو په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې پراخ ډله ایز بریدونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګ خپل موټر چولی، نور طالبان د زندان منځ ته ننوتی دي. زندانیان یې له ځان سره بیولی دي.
وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلې دی. د پاکستان فوج پرون ویلي دی چې د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې په هوایي بمباری کې 19 وسلوال وژلي دي. د پاکستان د فوج د اطلاعاتو ادارې ایس پی آر لخوا نن په خبرې شوې خبرې پاڼه کې ویل شوي دي چې هوایي بمباری په شوال، ګربز، زوینری سیمو کې شوې او په ترس کې د وسلوالو وو پټن ځایونه هم تباه کړي دي. بل پله وسلوال طالبان ادعا کوي چې پرون یې په شوال کې د امنیتي سرتیرو سره په جګړه کې 8 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په خیبر پختونخوا کې د نن نه د پولیو د ناروغۍ پر ضد څلور ورځنی مهم پیلېږي. د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې به په دې مهم کې 350 لکو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. بل طرف ته د حیات آباد میډیکل کمپلیکس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې تېره شپه په دغه روغتون کې هغه ناروغ سا ورکړه چې په کانګو وایرس اخته و. د قبایلی سیمو د وکیلانو تنظیم یا فاټا لایرز فورم ویلی دی کچری قبایلی سیمو په خبر پختونخوا کې ورګډې کړل شي نو د سره بعد دغه سیمو یو شمېر مسلې هوارې شي. تېر ورځ په پیښور کې د قبایلی سیمو د وکیلانو تنظیم غړو په یوه دستوره کې د فاټا د پارلماني غړو لخوا د قبایلی سیمو د موجوده حیثیت د بدلولو په اړه په قومي سملې کې د وړاندې کړي بل ملاتړ وکړو. د دې تنظیم مشر رحیم شاه افریدی له مشال ریډیو سره نن په خبرو کې ویل چې د دې بل له منظورې سره به قبایلو ته هم د پاکستان د نورو برخو د خلکو په څیر حقونه ورکړل شي. خو بیا ځینو خلکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې بل مخالفت کړی دی او ویلي دي چې باید قبایلی سیمې دې ځان له یوه صوبه جوړ کړل شي او یا دې ورته د آزاد کونسل حیثیت ورکړل شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استاسي وای چې د بروسلز غونډې لپاره د کابل لخوا لورکل شوی مهالویش سره موقف دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا تیر ورځ په خبري شوې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استاسي ډینیل فیلمن پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې پر دې او نورو مسایلو خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلي چې په بروسلز کې دغه کانفرنس د 2018 کال پر وروستیو کې په پام کې دی او افغانستان به هم د ایجنډا په سر کې شامله موضوع وي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو له ترهګرۍ پرسې د عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وژلي چې پکې د مکسیکو سیلانیان هم شامل دي. د کورنیو چارو وزارت نن وویل ځواکونه په غربي صحرا کې د ترهګرو عناصرو پر ضد په عملیاتو بوخت وو چې په څلورو ګاډو مشتمله د سیلانیانو قافله یې په غلطۍ سره په نښه کړه. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې لږ تر لږه 2 د مکسیکو سیلانیان وژل شوي دي. په دې پیښه کې د مکسیکو 10 نور وګړي او 2 مصریان ژوبل شوي هم دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د پیښې پلټنې کوي. د جرمني د پناهغښتونکو د محدودولو په مخه د آسټریا سره په خپله پوله د څارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر پرون اویل چې د دې هڅې مخه جرمني ته د پناهغښتونکو د روان لوی بهیر محدودول او د مناسب تګ راتګ بحالول دي. نوموړی وایي د نویو اقداماتو له وجې ښایي د ریلګاډو په تګ راتګ کې خنډونه مخې ته راشي. د جرمني د اقتصاد وزیر سیګمار ګبریل بیا وایي جرمني اوس د پناهغښتونکو لپاره د ټاکلې شمېرې هدف ته په رسېدو ده، ځکه چې هر ورځ د شاوخوا هېوادونو له لارې زرګونه پناهغښتونکي د دوی خاورې ته داخلیږي. د ستمبر په 12 نیټه پرون هغه بله ورځ د پاسه 14,000 پناهغښتونکي د جرمني میونخ ته رسیدلي وو. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زما همکار احمدالله درته د کرن صوبې او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 104 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او 104 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 104 روپۍ او 104 روپۍ 40 پیسې. یو پاوند 107 روپۍ 13 پیسې او 107 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 50 پیسې او 23 روپۍ 55 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 40 پیسې او 20 روپۍ 60 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 60 پیسې او 1 روپۍ 60 پیسې. او 288 ایراني ریال په یو پاکستان روپی اخستے کی گی او 288 ایرانی ریالا پا یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورز بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځي خورې وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 14 کم نه کم 30، په بنو کې به زیات نه زیات 13 کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 13 کم نه کم 11 ډیګري سینټی گریډ وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د پاکستان د پنجاب صوبې په ملتان ښار کې یو ځانمرګي برید لزګونه کسان وژلي او ټپي کړي دي. بلخوا د افغانستان د غزنی ښار له جیل څخه ورباندې طالبانو د حمله په نتیجه کې سلګونه قیدیان تښتېدلي دي. د خیبر پختونخوا په سوات کې بیا نڅرګند وسلوالو د امن کمیټې یو غړی په ډزو وژل دي. د قبایلی سیمو وکیلانو د هغه بل حمایت کړی دی چې د پاکستان په پارلمان کې د فاټا د خلکو استازو په یادو سیمو کې د قانوني او انتظامی اصلاحاتو راوړلو په موخه په دې وروستیو کې په قومي اسمبلی کې جمع کړ.
قبایلی علاقه دی په پښتونخوا کې شامل شي. زمونږ سیاسي مشران هم ډېر سټرګل کړی دی، مونږ هم کړی دی.
او په کوټه کې جوړ شوی پښتو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر له پښتنو لیکوالو وغوښتل چې ټولنې په لوخ خپله برخه مسؤلیت ادا کړي.
نن چې موږ وطن په کوم سره ورکی شو دي، دې ته که موږ ادیب توجه نه وکړي موږ به تعریف نه کوو.
د سولې پر لور ونیس پروګرام هم اوري هیله ده له مشال رادیو سره اوس. دا هم اولنی رپورٹ. د پنجاب صوبې په ملتان ښار کې پرون شوی یو ځانمرګي برید لږ تر لږه 10 کسان وژلي او 50 تر 50 زیات نور ټپي کړي دي. دغه ښار پولیس وایي چې د پیښې پلټنې پیل کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم او دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر د پیښې غندنه کړې او ټپي شو خلکو ته د بیړنیو طبي مرستو رسولو احکامات جاری کړي دي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورٹ راکوي.
د ملتان پولیسو په وینا چې تیر ماښام شوي چاودنه کې لس کسان وژل شوي دي او د جوبل شوو شمیر 850 سره رسیدلی دی. مشالې ډیو سره د پیښې د زینه په خبرو کې د سیتل پولیس ثانی ایس ایچ او چودري خالد محمود اوویل چې د پیښې تحقیقات لا روان دي.
کم چې وژل شوي دي نو د هغې شمیر لس دی او جوبل شوي 850 دي. په دې کې یو د دوه کالو ماشوم دی او د یوې زنانه نه علاوه د سکول زده کوونکي او دکانداران هم شامل دي. تر اوسه پورې زمونږ پلټنې روانې دي. تیر ماښام راهسې موږ همدلته ولاړ یو او زمونږ ډلې پلټنې کوي.
د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف د پولیسو مشر ته تیره شپه د ملتان په ویهاړي چوک کې د مبینه ځانمرګي برید د تحقیقاتو حکم ورکړی دی او متاثرینو لپاره د امداد اعلان کړی دی. د ملتان د پولیسو سی پی او اظهر اکرام تیره شپه مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې د چاودنې د نوعیت او د یو مشکوک تن هم چارچ اخیستی کیږي. دی وایي
ایک موټر سایکل کولاید ہوا ہے.
یو موټر سایکل د رکشې سره ټکر خوړلې دی چې له وجې چاودنه شوې ده. ښکاری داسې چې دغه تن بارودی مواد وړل او چاودنه وشوه، نو دغه تن پکې هم مړ شو او هم داسې ښکاری چې دا بارود او یا ځانمرګي جیکټ هم کېدای شي. نو موږ د هغې جاج اخلو.
یا کوئی جیکټ بھی ہو سکتی ہے اس کو ہم جائزہ لے رہے ہیں.
د ملتان پولیسو په وینا چې په دې چاودنه کې 45 کیلوګرام بارودی مواد استعمال شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې چاودنې غندنه کړې ده او جوبل شو ته یې خطیبي سہولیات د ورکولو هدایت کړې دي. د دې ترڅنګ د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم د دې چاودنې غندنه کړې ده. د پولیسو لخوا د ملتان د پولیسو محکمې په شمول د نورو مهمو د سرکاري ودانو سکیورټي سیوا کړې شوې ده. بل خو د ناکامنګر سول شوی تنظیم تحریک طالبان پاکستان یو کمانډر چې ځان مقبول داوړ بولي د نامعلومه ځینې مشالې ډیو ته د ټلیفون د لارې ویلي دي چې د ملتان برید سیمواري دوی قبل وي او هدف یې د ملتان فوجي چامړې و.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تیره شپه طالب وسلوالو د افغانستان د غزنی ښار پر زندان ډلهیز بریدونه کړي او دغه زندان دروازه نړولې ده. په پیښه کې 325 تنه بندیان خوشي شوي خو طالبان دغه شمیره تر 400 تنو لوړه ښیي. په اړه زموږ د همکار سید شاه سکیم رپورټ اورو.
د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی وایي طالبانو له زندان څخه 325 تنه بندیان خوشی کړي خو طالبان دغه شمیره 432 تنه ښیي. دی وایي په زندان کې 15 تنه سرتیری وژل شوي خو هغه چې زندان ته د مرستې لپاره روان وو او پر لاره ورته طالبانو کمین نیولی وو لا هم پکې د وژل شویو سرتیرو شمیر نه دی معلوم.
مخالفین یک تعرض ګروهی بسیار وسیع ګسردار بالای
طالبانو په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې د سرتیرو پر لسو پوستو پراخ ډلهیز بریدونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګي خپل موټر چولی، نورو طالبانو د زندان دیوالونه په راکټونو نړولي او د زندان منځته ننوتی دي. هلته په نښته کې 15 طالبان وژل شوي خو 325 تنه زندانیان یې له ځان سره بیولی دي.
352 نفر د موبوسیله از موباس با خود متواری ساختن و بردن.
دی وایي طالبانو په عین حال کې پر هغو لارو کمینونه هم نیولی وو او ترپلونو لاندې یې بمونه خښ کړي وو چې نور سرتیر ورباندې د زندان خوا ته تلل. احمدي وایي په کمینونو او چاودنو کې هم سرتیری وژل شوي خو دقیق شمیر یې لا ورته نه دی معلوم. هاخوا بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي ملګرو یې تیره شپه د غزنی له زندان څخه 432 تنه طالبان خوشې کړي دي. دی وایي له سرتیرو سره په نښتو کې یې درې ملګري هم وژل شوي او تر 40 زیات سرتیري یې وژلي دي. تر دې وړاندې طالبانو د کندهار لوی زندان هم مات کړی او سلګونه طالب بندیان یې ورڅخه خوشې کړي وو.
دا مشال ریډیو ده.
د سواد د کابل تحصیل په ننګولای سیمه کې نصرګند وسلوالو د ځایي امن کمیټي یو غړی او کونسلر غلام سید په ډزو وشته وژلې دی. پولیس وایي په دغه برید کې یو بل تن هم ټپي شوی دی. تر اوسه دغه پیښې پړه چا پر غاړه نه ده اغستې. له منګورې د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سواد تحصیل کابل کانجو تانی محرر امجد غفور تر مخه تیره شپه ناسرګند وسلوالو هغه وخت زید امن کمیټه غړی او جنرال کونسلر غلام سید سره د ملګری په ډزو وښتو کله چې د ماسخوتن مانځنه پس کورته روانو. دوی مشال ریډیو ته وویل
د وی ڈی سی ممبر دی او چې د علاقې جنرال کونسلر هم دی غلام سید نوم دی. د پلان نه غلام رحیم نوم دی. د غونډ نینګولیم سیدونکو د هغه چې کله ماسخوتن مونځو کو کورته تلو نو نامعلومو کسانو په هغه باندې فایرنګ کړی دی چې د هغې د فایرنګ نه غلام سید په مخه باندې مړ دی چې داغه سره په خوا کې علي رحمان ولدي پزل حنان څنګه ننګولي چې داغه شدید زخمی دي دوانه کې جوړ دی هسپتال سیدو شریف ته وړي دي
د سیدو شریف روغتون انتظامی تر مخه پیخه کې زخمی شوی تن علي رحمان د خطرې نه بهر دی بلخوا د پیخي وروسته د مقامی اورس تر مخه سیمه کې پولیس او د پاکستان فوز کور په کور د منځمانو په ضد د لټون اپریشن پیل کړي او غیر اعلانیه ګرځبندیز لګیدلې د یادونې وړ ده چې د تحصیل قبل نینګولې دغه سیمه کې وخت په وخت په هدفي وجنو کې سکم دولس تنان وجل شوي چې د زیاترو ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
اور دن کدا مشال ریڈیو دا تیرہ ورس پا پی خور کی دا قبائلی وکیلانو تنظیم فاٹا لائرز فورم دے وے غنڈ پترس کی دا پاکستان پا پارلیمان کی دا قبائلو دا استاز الخوا پا فاٹا کی دا آئینی او انتظامی اصلاحات و راڑول پا مخد جمع کرل شیوی یو بل حمایت وکرل دی وکیلانو ویل چکا قبائلی سیمے دا خیبر پختونخوا صوبے برخ جوڑ کرل شی نو دا قبائلو یوش میر انتظامی سیاسی او همداراز عدالتی ستونزی بحل شی خود قبائلی سیمو ځنی اوسیدون کی بیغواڑی چی فاٹا تدے دے دیوے بیلے صوبے درجہ ورکل شی لسیمے دا مشال ریڈیو خبریال فرحات شنوارے رپورٹ را کوي
په دې محل د فاټا لایرز فورم نوی منتخب شوی صدر رحیم شاه پر دې مشال ریډیو ته وویل
او حمایت کوو حمایت زکه کوو چې د ډیر وخت نه موږ د سټرګل کوو چې قبایلی علاقه دې په پښتونخوا کې شامل شي د لپاره زمنګ سیاسي مشران هم ډیر سټرګل کړي دي موږ هم کړي دي اوس خدا مهرباني د فاټا پارلیمنټیرین وکړل چې غیدا بل پېښ کړل په دې سیملې کې
او یو بل وکیل او قانون پوه اجاز محمد وویل چې باید د دغه بل لاره اوس د فاټا موجوده حیثیت بدل شي
دا یو ارتقایي عمل دی چې په منطقه کې په یو معاشره کې د خلک چې کم دی دا چینج غواړي د وخت وخت سره د حالاتو سره نن شپږ شری کال پس هغه وخت راغلی دی چې په کار دی د فاټا د سټیټس چینج شي او کومنګ ملکن وګورو نو ملکن یو ډیر ټیک ټاک سیستم دی الته ګوره یو خو هغه دا چې قبایل مکمل راغستل دي په فاټا کې نو دا خو چې د پاټا کومه خبره ده په هغه کې د غوی رواج هم پاتې شو په هغه کې د غوی جرګه هم پاتې شو په هغه کې د غوی سټیټس هم پاتې شو یونیورسيټیانی به جوړ شي کالجونه به جوړ شي ځکه چې کرپشن ختم شو
په دې موخه په کمی اسمبلی کې د فاټا پارلیماني لیډر شاجګول پردای هم موجود وو او د دغه بل پاړی وویل
صرف اوس به موږ د نونس شل کسان خبرو ولې نه موږ په دې باندې د 342 ممبران خبر نو کو ولې نه موږ په باندې د سلو نه زیات سېنات ممبران خبر نو کو ولې نه موږ په باندې د تسوا د پروینسز ممبران چې دا په خبر نو کو نو دغه مقصد و موږ چې څنګه بل موږ سبمټ کو نو هغه بل سبمټ کډو نه بعد ټول سیاسي پارټین په دې کې اکټیو شوې مونږ سټیټس نشته مونږ هر څومره سچغه وو هم د فاټا پارلیمنټیرین چې تر کومه بر مونږ ته سټیټس نه ویل شوې زمونږ په اواز کې زور نشته
یا د دې ویچ په کبایلی سیمو کې زیاتره سیاسي ګوندونو مشرانو هم د دغه بل حمایت کړی دی خو بیا ځنې خلک وایي چې فاټا له دې ځان له صوبا ورکړل شي او یا د آزاد کونسل حیثیت ورکړل شي او تیر ورځ د فاټا ګرند الاینس یو ټولنې په خپل غونډه کې ویلي دي چې دوی په خیبر پختون خواکی زم کې دل نه غواړي او د قبایلو آزاد حیثیت برقرار ساتل غواړي او قبایلو لدی ځان له صوبا ورکړل شي او دوی بعد دغه بل مخالفت کوي د دې هم یاد وی چې په قبایلی جنسیو کې بیا ځنې قومي مشرانو هم د دغه بل مخالفت کړی دی او دوی وایي چې په اوسنی حالاتو کې په اف سی آر کې کوم بدلون نه دی پکار فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ صاحب د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو 19 غړو په متفقه ډول یو بل جمع کړی چې پکې په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو غوښتنه کړې ده که څه هم دغه کار ته د یو مهم پرمختګ په توګه کتل کیږي خو د چارو پوهان وایي چې په قبایلی سیمو کې د لوی کچې بدلون راوستلو په لړ کې یو شمیر سترې ستونزې دي چې موجودې دي پر دې موضوع د ګلیاز رپورټ اورو
د قبایلی سیمو په تاریخ کې په لومړي ځل په پارلیمان کې د فاټا غړو په ګډه یو بل جمع کړي او له حکومت یې غوښتي دي چې دغه سیمو آئینی حیثیت کې بدلون راوستل شي. له کورمینه د پارلیمان غړي ساجد حسین توري چې دا بل یې د اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړي وو، له مشال اړې سره په خبرو کې ادا کړي وو چې په دې خبره ورسره ټول سیاسي ګوندونه سلا دي. خو له باجوړي جنسي نه د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان وایي که سم دا یو تاریخي ګام دی، خو ځینې عناصر په دې لار کې رکاوټونه راپورته کوي. دغه عناصر څوک دي؟ اخونزاده چټان وایي
کوم چې انتظامیه را سیول بیوروکراسي چې کومه دا چې دا غوي نه غیتا یو سیول بیوروکرات سو په 18 کرور باندې په 35 کرور په 40 کرور باندې په پاتا تزان بدلی او هغه به د وی وی شپې چې کوم دی نو 2 کرور او 3 کرور روپۍ دا غه مدني، نو هغه خلک په دې کې رکاوټ دي او هغه رکاوټونه کم چې مراتب یافته طبقه د غي په ذریعہ سره جوړی.
د خونزاده چټن په خبره ځینی خلک دا هڅه هم کوي چې د سیاسي خلکو او د فاټا د پارلیمان د غړو ترمنز اتحاد سبوتاش کړي او دا مسله متنازع کړي. بلخو په اسلام آباد کې د یوې سیرنیز ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې د ټولو قبایلي غړو راغونډیدل او متفق کېدل یو لوی خبره ده او دا د وخت ضرورت هم دی چې په دغه سیمو کې بدون راشي. ډاکټر اشرف علي په دې لار کې د خندانو ذکر هم وکړ او وی ویل
یو خند په دارازي چیرې د حکومت چې دی هغه سیریس نشته دی، حکومت نه غواړي، د حکومت د ترجیحاتو کې دا خبره شامل نه ده. دویمه خبره دا ده چې ظاهر خبره ده چې د پولیټیکل انتظامیه د طرف په پدې کې څه خندونه ضرور راځي، د سیول بیوروکراسي د طرف په پدې کې څه خندونه ضرور راځي، د هغه پریویلج کلاس چې کم د ملکانانو لري دا غي د طرف په څه خندونه ضرور راځي. خو زما خیال دا دی چې دا پروسه په یو طرف باندې روان شي نو پسنه طریقے سره بیا دا هندونه بچیدې نو وخت په وخت دا مسلیف به ضرور راځي، خو هغه به وخت په وخت سره چې کم دی نو هغه به ان شاء الله چې هلکه دوه طرف ته روان شي.
دا ډاکټر اشرف علي په خبره کې سهم وخت پر وخت به رکاوټونه رامنځته کیږي، خو د دې حل لپاره یو میکانیزم جوړول ضرورت دی چې دا هر څه پر وخت حل کړ شي. بیا د قبایلی چارو کارپو اخیل یوسف زی وای چې په دې خبره ټول سلا دي چې د قبایلی سیمو موجوده حیثیت جدید دور د غوښتنو مطابق نه دی او په دې کې د بدلون ضرورت دی. اکیل یوسف زی زیاته کړ چې باید په دې لار کې سر رکاوټونه جوړ نکړ شي.
زه نه غنم چې په دې کې د 10 ډیر غټ قانون سازي یا انسازي ضرورت دی، ځکه چې د پټا ټول معاملات عیني تور لا صدر مملکت د پرزیدنت هغه ډیل کوي او دا ماهرینو مطابق د اورډیننس د لاندې هم کېدې شي. زه ما خپل خیال دی چې په دې قومي اتفاق راي پیدا شي او سیاسي قوتونه هم په اعتماد کې واغستل شي، نو دا څه خبر نه بعد د دې په لار کې موجود نه وي.
قسم د قبایلی سیمو غړي سیاسي مشران او کارپوهان په دې اندي چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت کې لوی بدون راوستل شي. خو د قبایلی سیمو لپاره د حکومتي اصلاحاتو کمیټې غړي مسرت قدیم له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل که چری په فاټا کې په سمدستي توګه بدون راوستل شي نو د دې نتیجې به ښه نه وي، نو باید په دغه سیمو کې بدون مرحله وار راوستل شي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفه اوریدلی شي.
اوریدونکو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي له امو نیولې بیا تر اباسین پورې دغه خاورې مالکان پښتانه افغانان دي، دغه وطن ژغورنه د هر پښتانه افغان ذمہواري ده. دا اڅکزی په خبره هر ادب چې د خپل ولس د ستونزو نماینده نه وي د خلکو نه خوښیږي. دا خبرې نوموړي په کوټه کې د پښتو په نړیوال کانفرنس کې ادیبانو ته په خپله وینا کې کړي دي چې زموږ خبریال خدای نور ناصر پرې رپورټ راکوي.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار په دومره ورځ بیا هم له بیل بیل سیمو څخه راغلیو میلمنو لیکوالانو د پښتو ژبې، ادب او صحافت په حق له خپلې مقالې وړاندې کړې. د سیمینار په دومره ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم په دې سیمینار کې ګډون وکړ او په پای کې د سیمینار برخوالو ته وینا هم وکړه.
ادب چې د ولس د ستونزو نماینده نه وي، پرغه ادب باندې خلک تنقیدونه کوي. ادب چې د خپل ولس د مشکلاتو نمائندګي نه وکړي، ترجمانی نه وکړي، د خپل قام د غمونو د خپل قام د مشکلاتو ترجمانی نه وکړي، هغه ادب خلک خوندور ادب نه بولي.
محمود خان اڅکسي ویل له امونی ولې تر اباسینه پورې دا وطن له پیړیو پیړیو راېسې د پښتانه افغان وطن دی او د دې وطن ساتنه او ژغورل د هر پښتون افغان ځمواري جوړیږي. د اڅکسي په وینا همدا وطن له مودو راېسې په بیل بیل ستونزو کې ګیر پاتې سوی، نن هم پرې اور بل دی او که یې ادب له دې ستونزو څخه دفاع ونه کړي تاریخ به یې کله هم معاف نه کړي.
موږ به دا صفا وایو چې د دې وطن ژغورنه، د دې وطن ساتنه، د دې وطن شمله جګول دا د هر افغان، د هر پښتانه وظیفه ده. موږ ته ځینې مشکلات پیښ دي، زموږ کام چې د کوم مشکلات تیر شوی دا ګرد څه معلومه ده. نن چې زموږ وطن په کوم سره اور کې سوځي، دې ته که زموږ ادیب توجه نه وکړي، دې ته که زموږ ادیب د ترجمان په حیثیت توجه ونه کړي، دفاع ونه کړي، د خپلو اولسونو رهبري نه وکړي، د خپلو سیاسي ډلو سره ملګري نه شي، موږ به تعریف نه کړو.
تر دې وړاندې د نړیوال پښتو سیمینار په دوه مورځ د پښتو ادب او عصري غوښتنې او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بیل بیل سیمو څخه راغلیو لیکوالانو خپلې مقالې وړاندې کړې. له خیبر پښتونخوا څخه راغلی لیکوال او شاعر اباسین یوسفزي په خپله مقاله کې وویل په نړۍ کې اکثره هغو قومونو پرمختګ کړی چې ژبه یې د مکتب، دفتر او روزګار ژبې ګرځېدلې دي.
موږ په یو داسې بدبخته وطن کې اوسېږو چې د هغې قومي ژبې په سکولونو کې ویل او قومي لباس په مکتبونو کې اغوستل جرم ګڼلی شي. په یولسمه صدۍ سوی کې چې کله په یورپي ملکونو د یونانی او لاتینی خیالاتو یرغل و او په اسلامي هیوادونو د عربۍ او فارسی غلبه وه، دغه وخت د بدلون یوه هوا راغله چې یورپ ترېنه زده کړه وکړه او اکثر مسلمانان ملکونه د هاتی په غوږ کې اوده پاتې شول.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار هم نن په درېیمه ورځ به بیا هم درې بیل بیل برخې وي چې په کې به په دوو برخو کې د پښتو ژبې په عمومي ستونزو باندې مقالې وړاندې کېږي او په درېیمه او اختتامي برخه کې به یې قراردادونه او اعلامیه وړاندې کېږي چې د همدې اختتامي برخې ځانګړی میلمه به د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو د محمد جنسی هغلار چې د ګورسل له سیمې افغانستان ته غزیدلې د تیرو څو کلونو راهیسې تړلې پرته د سیمې سوداګرو کاروباریان وایي چې د دغه لارې تړل کېدو دوی ته یو شمېر ستونزې جوړې کړې دي. دوی له حکومت غواړي چې دغه لار ورته پرانیزي. زموږ خبریال شانواز ترکزی پرې رپورټ راکوي.
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ هغه لار چې د محمد ایجنسی په ګورسل تیره شوې د بندښت له وجې روزګاریانو ته ډېر تاوانونه اوښتي. ولې څه موده وړاندې د پاکستاني کسټم محکمې چارواکو د دغه لارې معاینه کړې وه او امکانات داسې څرګندېږي چې ګنې لږه موده پس ته دغه لاره خلاصه شي. د دغه لارې د خلاصون لپاره د محمد ایجنسی د خویزو او بایزو د قبیلې مشرانو هر وخت حکومت نه غوښتنې کړې دي او ملک سلطان بایزي د دغه لارې د بندښت وروستو مشکلات داسې بیانوي.
ورسل د لارې پوری تړلې دي چې ټول تجارت دی تړلې دي، بند کړې دي، د سره ډرایور، کلینډر، هوټل، موټر، تجارت ټول روانېږي.
د دغه سیمې اوسیدونکو مشرانو، روزګاریانو او د دغه سیمې ځای استوګن قانونو ته باور هم ورکړو چې ګنې حکومت به دغه لار خلاص کړي نو اولس په کاروبارونه بیا شروع کړي او پورې غاړه به په آزاد توګه خپل خپلوانو کرت لې هم شي. مظفر سیال هم دغه سیمې اوسیدونکو دي او وی ویل
اوس افسوس ده چاته زمونږ خپل مړ نه پریدي چې راشي، ځکه چې دا ډیورنډ کرښه زمونږ په سینه تیره شوې ده. موږ نیم اپل پاتې شو، نیم دې پل پاتې رالو. چې دغه لار لکه ترخم چې خلاصه ده، دا لار موږ ته خلاصه کړي چې زمونږ هم د خلک غریبان دي، تجارت او دغه کوي.
ملک جانشیر اساخیل د حکومتي چارواکو څخه غوښتنه وکړه.
دغه زمونږ مطالبه ده چې دا دې آزاد کړي شي چې دلته زمونږ څه روزګار یو څه شي خو زمونږ هم په لاس راشي. موږ هم داسې در په درځي کې ناشي دلته خو نه څه روزګار شته نه خښته نه بد شه. بس دغه یو لار و غم را باندې بند شي ده اوس هغه څه باقي در په در کړو.
دا سات خود محمود ایجنسی د هرې سیمې عسکري اپریشن شوی دی او د حکومتي ادارو په وینا چې سیمه د وسلوالو نه پاکه شوی. خو د اولس سره یو اندېښنه ده هم ده چې د پولې پورې غاړه چې کوم وسلوال دي نو هغه د خطر سبب ګرځېدلی شي. بلال رحمان محمد چې د پارلمان غړی دی ورته مې دغه اولس ستونزې او غوښتنې وړاندې کړې.
دلته چې کوم دی نو حکومت په خپل لیول باندې حالې ځلې لږې شروع کړم دي، نو زه به انشاءالله د دې نه بعد وزارت خارجه کې دا خبره او د افغانستان سفیر سره الحمد الله په یو لیول باندې دا خبره سټارټ کړم.
بلال رحمان محمد دا هم ویل چې دغه لار به ارومرو خلاصول شي، خو دا خبره نشو معلومه چې ګنې دغه لارې په پرانستلو کې به څومره وخت ولګي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، دا مشال ریډیو دا درې نیمې بجې کېدونکې دی. په پیښور کې د انیسه اجمل نه لنډ خبرونه اورو.
د پنجاب صوبې چارواکي وایي پر ناوخته د ملتان په ویاړي چوک کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او له 500 زیات ژوبل شوي دي. چارواکي وایي چې چاودنه د بسونو اډې ته سرمه شوې ده او په وژل شوو کې یوه ښځه او یو ماشوم هم شامل دي. د پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د افغانستان د کورونو چارو وزارت د غزنی له مرکزي زندان څخه د ګڼ شمېر قیدیانو د تښتېدلو د پیښې د څېړنې لپاره سیمې ته یو پلاوی لیږلی دی. دغه وزارت له خوا نن په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د وسلوالو د حملې له امله تېره شپه د غزنی له زندانه لږ تر لږه 350 قیدیان تښتېدلي دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د پاکستان فوج پرون ویلي دي چې د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې په هوایي بمباری کې 10 وسلوال وژلې دي. بل پلو وسلوال طالبان ادعا کوي چې پرون یې په شوال کې د امنیتي سرتیرو سره په جګړه کې 8 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په خیبر پښتونخوا کې د نن نه د پولیو د ناروغۍ پر ضد څلور ورځنی مهم پیلېږي. د خیبر پښتونخوا د صحت د ادارې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د صوبې په بېلابېلو سیمو کې به په دې مهم کې 350 لکو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د قبایلی سیمو د وکیلانو تنظیم یا فاټا لایټس فورم ویلي دي کچري قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړل شي، نو د سره بعد د دغو سیمو یو شمېر مسالې هوارې شي. خو بل خوا بیا ځینو خلکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې خبرې مخالفت کړی دی. ویلي دي چې باید قبایلی سیمې د ځان له یو بله صوبه جوړه کړل شي. د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو له ترهګرۍ پر ضد عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وژلي دي چې پکې د مکسیکو سیلانیان هم شامل دي. او جرمنی د پناه غوښتونکو د محدودولو په مخه د آسټریا سره په خپله پوله د سارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي.
لن خبرونه مولانی سي اجمل اوریدل. او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبريالي رابیه اکرم خان اورو.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه په کراچۍ کې د خارجه چارو په حق له د یو غونډې په حال لیکي چې دغه پروګرام کې هغه مهم غړي لکه خورشید کسوري، حنا ربانیکر او سرتاج عزیز موجود وو چا چې د خارجه دفتر په حق له مهم کردار لوبولې دي. ورځپاڼه وایي چې دغه غړو په خپل وخت کې د پاکستان نمائندګي نړۍ کې کړې ده. ورځپاڼه تر مخه په دغه غونډه کې د پاکستان د خارجه چارو پالیسي، قومي سکیورټي په حق له فیصلو، اسټابلیشمنت او اولسي ادارو په اړه خبرې اترې وشوې. ولې د یو خبرې کمې مخې ته راغلې دي چې تر دې د مداسې تګلارې نشته چې پاکستان څنګه د ترکې په لور مخ په وړاندې لاړ شي. د ورځپاڼې په وینا په دې موقع د هینا ربانیکر وینا وه چې هندوستان سره د تجارت په لور پرمختګ وشي او د افغانستان سره د ښه کاروبار لپاره امنیتي اړیکې هم هوارې شي، ځکه چې د پاکستان او افغانستان تجارتي اهمیت ډېر زیات دی. ورځپاڼې اخیره کې لیکي چې بلخوا پاکستان د چین په حیث یو ښه ملګری لري. ورځپاڼې تر مخه چې د پاکستان خارجه پالیسي د اولسي اثر نه زیاته د عسکري اثر لاندې ده، ځکه ضروري ده چې د پاکستان سیاسي پارټیانې او پارلمان ځان د دې جوګه کړي چې مخ په وړاندې لاړ شي او خپل پالیسي په جوړولو کې خپل کردار ولوبوي. وحدت ورسپانې خپل اداریا د هندستان مداخلت په اړه د سرتاج عزیز په سرګندونو لیکلی ده. ورسپانې لیکي چې د وزیر اعظم د کامی سلامتی او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز ویلي دي چې هندستان کې د مودي حکومت جوړېدو نه پس پاکستان او هند اړیکې د تاوتریخوالي ښکار پاتې شوې دي او هند پاکستان کې ترهګرۍ خوروي د کم چې مطلق ثبوتونه راټول کړي دي او دا به ملګرو ملتونو ته ورکړی کیږي. ورسپانې لیکي چې موجوده حکومت په اقتدار کې د راتلو وروسته دا کوشش کوي چې گاونډي هیوادونه او خصوصا هندوستان سره خپل تعلقات ښه کړي، خو د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي او د هغه د کابینې وزیران د کرکې، نفرت او د دړکو څخه ډک بیانونه جاري کوي چې ورسره صورتحال نور هم توجن کیږي. ورسپاڼه لیکي هندوستان که پاکستان کې د ناکرارۍ او بدامنۍ پیدا کولو او په پوله د تاوتریخوالي د رامنځته کولو هڅه کوي، نو باید دا خبره د هم یاد وساتي چې کله پاکستان ناکرارۍ سره مخ وي نو د ګاونډي هیواد په توګه هندوستان کې هم امن او ثبات نشي راتلی. نو نړیوالې ورورولۍ ته هم پکار دي چې سیمه کې د هندوستان د جارحیت نوټس واخلي. اداري اخیری کلی کې چې ستونزې تل د یو بل په نظر د ځان پوهه کولو او خپل منځي مذاکراتو له لارې هواریږي. جنگ ورځپاڼه خپل اداري کلی کې د اټک د پیښې نه پس جیلم یو سیمه کې په سکول کې ډینګې د مخنیوي سپرې کولو له وجې یو سل 15 زده کوونکي متاثره شوي دي. اداري وایي دا سپرې دومره زهریله وو چې کمې زده کوونکي ابتدایي علاج نه پس کورونو ته لیږل شوي وي، هغې بیا هسپتال ته راوستل شوي دي. اداري مخ کلی کې سوال دا پیدا کیږي چې سپرې اخیستونه مخکې ضلع انتظامي د صحت نړیوالې عالمي ادارې د شرطونو مطابق سپرې ولې وانخستو. ادارې په وینا دا بد انتظامي ده، بې احتیاطي او مجرمانه غفلت دی. د دې مکمل تحقیقات پکار دي او د دې ذمہ وارانو خلاف سخته کاروایی پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ګلف نیوز رسپانه په ولیکنه کې پاکستانی وګړو ته د ورپی خستونزو د حل په برخه کې د هغه هیواد د ولسی حکومت د رول موضوع راغستل شوی. بلخوا ناټو په خبر پاڼه کې ویلي چې نړیوال ژمن دي چې افغانستان سره نورې مالی مرستې هم وکړي. د دواړو لیکنو مهم ټکی له اسرار عالم مومند اورو.
گلف نیوز ڈاٹ کام ویب پاڼه لیکي په لاهور کې د خوراک څنګه لخوا په ریسټورانټونو او نورو ځایونو چاپی وهل چې دا رنګ د معیاري خوراک خرڅول یقیني کړي، او په اسلام آباد کې د سکولونو په فیسونو کې د اضافه پر ضد د میندو پلرونو احتجاج د دې خبره کاسي کوي چې پاکستانی ټولنه کې بدلون را روان دی او تر ټولو مهمه دا ده چې دا بدلون برقرار وساتل شي. خو پاکستانی ولس ته چیلنجونه ورځ تر بلې زیاتیږي، او د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ حکومت پر وخت دغه چیلنجونو په حل کولو کې پاتې راغلي. پښتانه دا راپورته کیږي مسلم لیگ نون چې د اوو کلونو راهیسې په پنجاب کې حکومت لري، په لاهور کې د غیر معیاري خوراکونو له خرڅولو ولې ناخبره وو. په عین حال کې د کرپشن د مخنیوي ادارې په کراچۍ کې یو شمېر سیاستوال گرفتار کړي دي، خو زیاتره وایي چې دغه ګام د پوس په وینا اخیستل شوی. پر دې سربیره په تیرو کلونو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو ترسره کولو سره هم په پاکستانی ټولنه کې د پوز مقبولیت زیات شوی. د مخالفونکو په خبره یوازې د پیپلز ګوند او متحده قومي مومنټ غړو لنیولو سره کار نه کیږي، او لا هم ډیر څه کول پکار دي. دغه په خبره د نورو سیاسي ګوندونو په غړو د لګیدلو تورونو هم باید پلټنی وشي. په مقاله کې راغلی دی په کار د چر پاکستان ولسی ادارې پیاوړی کړل شي، ځکه چې اوس هم پاکستاني ولس د پوځي مشر راحیل شریف پر لور ګوري. بلخوا د ناټو لخوا په یو خبر پاڼه کې راغلی دی آسترالیا، بلجیم، کانیډا، جرمني او نیدرلینډ د افغانستان د بیا رغونې فند ته د 200 میلیونه امریکایي ډالرو ورکولو ژمنه اعلان کړي. لدی مالی مرستې سره بعد افغانستان د توانایي ملي مرکز یا نېشنل ګریډ پیاوړی شي، او دارنګ لدی سره بعد هیواد ملي دفاع او امنیتي ځواکونه د دې جوګه شي چې د ډیزلو په وسیله د پیدا کیدونکي ګران بیا تیلو پر ځای د توانایي ارزانه وسیلې وکاروي. د توانایي دغه وسیلې به دوامدار هم وي. دغه 200 میلیون ډالر چې ایشیایي ترقیاتی بانک به یې د نظم چارې پر مخ بیایي، د دې بانک کنټری ډایرکټر وایي لدی توانایي سره بعد افغانستان اقتصاد ډیر ښه شي، او همداراز په بهرنیو مرستندویو هیوادونو به یې تکیه کم شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، اروپا ته له سوریه، عراق، افغانستان او ځینې نورو هیوادونو څخه د کډوالو د تلو بهیر له مرګونو ستونزو سره سره روان دی. جرمني دغه هیواد ته د ورتلونکو پناهغوښتونکو لپاره نوي اقدامات معرفي کړي چې په کې له اتریش سره پر پوله د پناهغوښتونکو د سفري اسنادو پلټنې او په اروپایي هیوادونو کې د هغوی د برابر ویش لپاره ګامونه شامل دي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له مجید بابر اورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل راپور کې یورپ ته د راتلونکو مهاجرینو موضوع راغستې ده. ولیکي چې جرمني خپل هیواد ته د مهاجرینو د ورتګ محدودولو لپاره آسټریا سره په خپل پوله سره نوي اقدامات متعارف کړي دي. دغه هیواد د داخله چارو وزیر تیر ورځ ویلي چې په دغو اقداماتو کې کېدای شي د سمودي لپاره د ریل ګاډو په تګ راتګ بندیز ولګول شي. هغه زیاته کړه چې د دې ګامونو اخیستو مقصد دا دی چې جرمني ته د ورتلو پناه غوښتونکو پلټنې د یو ضابطې د لاندې وشي. تیر ورځ په برلین لندن کې د دغه اعلان نه پس د امیګریشن او پاسپورټونو د پلټونکو چارواکو آسٹریا سره په پوله خپل لومبه دفتر پرانیستو. د راپور لمخه د جرمني لخوا د اقدامات په داسې حال کې اغستل شوی چې نن به د یورپی یونین د غړو هیوادونو د داخله چارو د وزیرانو په یو غونډه کې په هغه تجویز غور کیږي چې څنګه دغه سده پاسه یو نیم لک مهاجرین په غړو هیوادونو کې وویشي. بلخوا د جرمنی د پولیسو وفاقي ادارې ویلي دي چې دوی آسٹریا سره په پوله خپل دستې په دې مخازي پردې کوي چې جرمنی ته د هغو پناهغښتونکو مخه ونیسي چې ورسره پوره سفري دستاویزات نه وي. دا مهال د آسٹریا او جرمنی ترمنځ د ریل ګاډو تګ راتګ د 200 غنټو لپاره معطل کړل شوی دی. د جرمنی وزیر داخله تامس ڈی میزری وای چې د دوی هیواد به د پناهغښتونکو د قومي او یورپی یونین د هغه تګلارې پوره پوره احترام کوي چې د ډبلن قانون په نوم یادیږي. کله مخه هر پناهغښتونکي باندې لازمه ده چې هم هغه یورپی هیواد کې د سیاسي پناه درخواست ورکړي چې کوم هیواد ته په لومړي ځل داخل شوی وي. ښاغلی میزری خبریالانو سره په خبرو کې واضح کړه چې پناهغښتونکي باید په دې پوه شي چې دا د پناهغښتونکو خوښه نه ده چې د یورپی یونین هیوادونو کې چرته غواړي هلته ولاړ شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بسدغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غ مین له ژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
په فورن پالیسی مجله کې د افغان ډیپلوماټ اشرف هیدری لیکنه خبره شوې ده. د پلیکنه کې پر نړیواله ټولنې غږ کړي چې د افغانستان د بیا ودانای ژمنې دي پوره کړي او د دې لپاره د وسایل بیل کې چې په هغه هیواد کې تلپاتې سوله او ثبات راشي. د ده په خبره امریکا د هغه تیروتنه نه تکراروي چې د سړې جګړې تر پایه وروسته د افغانستان د یوازې پرېښودو په صورت کې کړې وه. د لیکنې مهمې برخې په امیر ساحل اوروي.
په امریکای فارن پالیسی مجله کې افغان ډیپلوماټ پر امریکا د 2001 زیږیز کال د سپتمبر بریدونو 14 کلونو پوره کېدو په تناظر کې اوږده لیکنه کړې. دی وایي افغانستان له 1999 زیږیز کال راهیسې د نیابتي جګړو مرکز دی. د ده په خبره په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانانو په خپل اوږد تاریخ کې تل په مړانه د بهرنیو حمله کوونکو یا ځواکونو پر ضد مبارزه کړې خو د سړې جګړې پر مهال ورته زخت تاوان ورسید. کله چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستانه ووتل نو افغانانو تمه لرل چې امریکا او د هغه مسلمان ملګري هیوادونه یعنی سعودي عرب او پاکستان به د افغانستان د ثبات او تر جګړې وروسته د بیا ودانۍ کار کوي خو امریکا وخت لمخه افغانستان پرېښود او په بشپړه توګه یې هغه هیواد له پامه وغورځاوه. حیدری لیکي پاکستان تر ډېره بریده په دې کې بریالی شو چې د طالبانو په جوړولو په افغانستان کې خپل ستراتیژیک اهداف ترلاسه کړي او چې کله طالبان پر کابل واکمن شول نو د القاعدې ډلې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړه. همدا لامل دی چې په 2001 زیږیز کال کې القاعدې پر امریکا لوی برید وکړ. تر دې وروسته چې امریکا او نړیوال ملګری یې افغانستان ته ورغلل نو هغه وخت امریکایي ولسمشر جارج دبلیو بوش ویلي ول چې هیواد به بیا افغانان یوازې نه پرېږدي او چې خپل ماموریت یې نوي ترسره کړی تر هغه بجمن وي او بیا به د 1990 زیږیز لسیزې تیروتنه نه تکراروي. حیدری وایي امریکا چې د افغانستان د بیا ودانۍ ژمنه کړې وه هغه یې په بشپړه توګه پوره نه کړه. که څه هم هغه هیواد په افغانستان کې ډېر کارونه وکړل خو د 2014 زیږیز کال په پای کې له افغانستانه د نړیوالو جنګي ځواکونو تر تګ وروسته په هغه هیواد کې د امنیت وضع خرابه شوې ده. دی وایي درې داسې مهم لاملونه دي چې د افغانستان امنیت نور پسې خرابوي. یو دا چې د افغانستان حکومت دا وړتیا او صلاحیت نه لري چې په سم ډول ولسته خدمات ورسوي. دویم په افغانستان کې اوس هم ادارې نه دي جوړې او پوځ او پولیسو ته نړیوالو هومره توجه نه ده ورکړې چې په کار وه. کله چې امنیت نه وي د بیا ودانۍ کارونه یا ورو کیږي یا هیڅ نه کیږي. دریم د ناامنۍ له کبله د نشه یي موادو نړیوالو قاچاقبرانو د هغه هیواد د اقتصاد بیا جوړېدو مخنیوی کړی دی. حیدری وایي د افغانستان د بې ثباتۍ دې مهمو وجوهاتو د منځه وړلو لپاره نړیوال ټولنې ته پکار ده چې کافي وسایل په کار راولي او تر راتلونکې یوې لسیزې د افغانستان مرسته وکړي چې هغه هیواد پر خپل ځان تکیه شي. د ده په اند افغانستان په داسې سیمه کې پروت دی چې ګاونډیان یې د ورانولو هڅه کوي. له دې هیواده بهر د وسلوالو ځالې باید ختمې کړل شي. د حیدري په خبره د وسلوالو دا وړتیا چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه کوي په پاکستان کې د سخت دریځو د بېخبنایي انفراسټرکچر سره تړلې ده. په هغه هیواد کې خلک استخدامیږي، د سخت دریځې فکر ورکول کیږي او د وسلوالو په توګه روزل کیږي او بیا افغانستان ته استول کیږي چې هلته بریدونه وکړي. په فارن پالیسی مجله کې افغان ډیپلوماټ اشرف حیدری زیاتوي بل خبره ده چې هغه هیوادونه چې پکې نشئی مواد کارول کیږي باید په سیمه ییزه توګه د دې موادو د قاچاق مخنیوي لپاره کار وکړي.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال راډیو ونیزه خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. مدرسې خود داسې په کار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدای شي.
او اوس اوریدونکو د سولې پر لور ونیس پروګرام درته اورو چې زمونږ همکار بشیر ګواخ یې جوړوي.
د سولې پر لور
د سولې پر لور نننې خبرونه کې د پښتنو د ټولنیز او سیاسي خدمت کوونکي خدای خدمتگار تحریک په اړه اوري. د تحریک د خپلو سولیز لارو د برتنوي حکومت او پوز په وړاندې بریالي مبارزه کړې. زه بشیر ګواخیم، هله دا چې تر پایا را سره اوسئ. د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په 1960 کلونو کې شروع شوی خدای خدمتگار تحریک د خان عبدالغفار خان باچا خان او دغه څو نورو ملګرو د ټولنیزو بدیو د لری کولو لپاره جوړ کړی و. د تحریک په کلو بانډو کې د ډیرو غړو د رایو ځای کولو وروسته سیاسي شکل اختیار کړ او په خلکو کې د سیاسي شعور لپاره هڅې شروع کړې. مخکې تر دې چې په خدایي خدمتگار تحریک رڼا واچو، باید د بنسټ ایښودونکي باچا خان په اړه معلومات ترلاسه کړو چې هغه ولې د خپلې مبارزې لپاره د ټوپک پر ځای د عدم تشدد لاره اختیار کړه. خان عبدالغفار خان په 1990 کال کې د خیبر پختونخوا په هشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږیدلی و. د پلار نوم یې بارام خان و. د نوموړي د ځوانۍ په مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنی پاکستان او بنگلاديش هم شامل و. نوموړي د عدم تشدد د مبارزې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه کړي دي او د دې کار لپاره یې د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي بنسټ ایښودونکي او د کانګرس ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګرتیا کړې. خو تر دې مخکې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره ډیر کار کړی و. دا چې څرنګه د یو خان زوی یعنی باچا خان ته د پښتنو سره په کلی کور کې د ناستې پاستې او کار کولو لپاره د عدم تشدد مبارزې فکر ورغی، په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه توای
چې څنګه د انسانانو یو فطرت وی چې کوم ځای کې بعضی سیزونه د انسانانو د ټولنې په ضد زی، نو اغل تاسو خلک ضرور دا سیرا پیدا کیږي چې اغه غوړ فکر کوي. ما ته دا ښکاری چې د ډېر الکتوب نه باچا خان او دغه یوسف ملګرو لکه عبد اکبر خان او میاں جعفر شاه او د سره تړلی خادم محمد اکبر صاحب ولکه روستو سره بیا نور خلک ملایو د دغه چې کوم ټولګي او داسې د ملګرو د ځوانانو د الکانو دوی به همیشه دا سوچ کولو یا دا غور فکر به کولو. دا بچا خان خپل کتاب کې لیکلی دی زما جون دو جدوجہد کې چې دا افلاس ولې دی، دا غربت ولې دی، دا تنگستی ولې دی، دا بیوسی ولې دی، دا خفګانونه ولې دي، دا څه وجه ده چې د دنیا نور قانونه هغه په مخ کې دي. نو دا د 1919 نه ډیره مخکینه خبره ده چې دغه غور فکر به دی کول په خپل کې بحث مباحثه کولی. دا سوالونه روچتی دلو لازمان یو نتیجه دار وته چې دا سوچو ک چې د هر سماج د هر ټولنه کې چې کله یو غورځنګ را پیدا کیږي او د مثبت بدلون غاړه ته خبره زی او د ټولنې د خوشاله غاړه ته زی په ځای کې چې کوم خلک وسیږي د اغې د ترقه غاړه ته زی خبره په مخته غاړه ته زی. نو په اغې کې ضرور داسې شوې دي چې اغې منظم توګه باندې مبارزه کړې ده. یو په دې زیات خبرو یعنی خلکو ځان ځان له جن نه کړی منظم مبارزه کړې ده، منظم کوشش کړې ده، اجتماعي کوشش کړې ده. دویمه خبره ورته دا مخې ته راتله چې ښه دغه منظم کوشش دا د سنه شروع کول پکار دی او دا د سنه شروع کول پکار هغه 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 سوالو چې دغه ځای نه شروع کړو.
مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړي، هغه د انجمن اصلاح الافاق نه یا د افغان ځوانانو ټولنه او ظلمو جرګې په نامو ټولنې درلودې. باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدیو په لرې کولو سره شروع کړي وو. د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپکه قتل باید ختم شي. د دې ترڅنګ باچا خان خلک وهڅول چې د کلی کور مسلې د خبرو له لارې حل کړي. باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې لیکلي چې پښتنو کې ټولې شخړې یوازې په دې طریقه هم ختمېدای شي چې کله سره کینی نو بغیر له زړه نازړه توبه یو بل ته د ورپېښې ستونزې په اړه سپینې خبرې وکړي تر څو د ستونزې سوله ییز حل راووځي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین وای
یو اړخ دا چې څنګه داسې وکړو چې دا د مشرانو چې کوم جنریشن دی یا نسل دی دا خو په خپل ځای موجود دی، سر خو به کار کوو. خو چې د غیر روان نسل خو علاج شي یا د روان نسل لپاره خو داسې وشي چې او فوري تور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمې په حواله او د تنازعو د حل لپاره د خبرو اترو په حواله په مخکې خبره بوزي او هنرونه هم ورسره وي او تخلیقي کارونه هم کولی شي او په خپل چې کوم د هغه کلی کوسي وزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولی شي. نو هغې د پاره خو هغې تحریک اصلاح الافاق نه جوړه کړه او په هغه حساب یې د داسې سکولونه خلاص کړه چې هغې کې یو غاړې ته خو نوي علومو او داسې علومو لکه داسې ژبې هم شامل شي، مثلا انګریزي چې د نورې دنیا نه ماشومان خبرېدی شو، نوی نسل خبرېدی شو. دې سره سره روایتي هنرونه هم شامل شو. د سکولونو چې کوم آزاد سکولونه وي د هغې سالانه کانفرنس کې به ډېر شی خلک چې کوم دغه بچو مور پلارو اغم را غوخته د علاقي مشران مې را غوخته.
نږدې ټول څېړونکي په دې اړه یو خلک دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کارکونکي کس باید لومړی د دې لارې اصول په خپل ځان عملی کړي. باچا خان هم داسې کول. د نوموړي له کتاب زما ژوند او جدوجهد معلومیږي او لیکوالانو هم لیکلي چې باچا خان به چې کله کوم کلي ته لاړ نو هلته به د نایي، جولا، نداف، دیقان یا کوم بل داسې کس کره میلمه کېده چې په کلي کور کې به ورته خلکو بد کتل. نوموړي غوښتل په دې توګه په عملي ډول وښیي چې پښتانه باید د کسبګرو سره سم سلوک وکړي. ډاکټر مکولیکا بنرجی چې پر باچا خانی د بیټوپک پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی د مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه ته وای
باچا خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی و. کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدایي خدمتګارانو سره مې خبرې وکړې نو په هر ځای کې هغوی او یا یې کورنۍ راته وویل چې باچا خان دلته راغلی و. هغه به د کلي خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول، مثلا پر حکومت د پړې اچولو پر ځای څنګه خپلې کوڅې پاکې وساتو. هغه دې لړ کې عملي کار هم کاوه، جارو به یې راواخیسته او صفایي به یې شروع کړه. خلکو به چې دی لیده نو ویل به یې چې دومره لوی خان په خپله کار کوي نو موږ ولې هم داسې کښینو. مطلب دا چې نوموړي ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته له بده کاره د لیرې اوسېدو لارې وښيي.
تاسې له مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. باچا خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد مبارزي سرلاري مهاتما ګاندي ډیر نږدې ملګری وو. د سرحدی ګاندي په نامو جوړ شوی ډاکومنټري فلم کې د مهاتما ګاندي لمسه راجموهن ګاندي وایي چې باچا خان او ګاندي دواړه دومره ښه ملګري وو چې روحاني ورونه بلل کېدل او هر کار به یو بل سره په مشوره کاوه. باچا خان په 1960 کال کې د انجمن اصلاح الافاق نه په نوم ټولنه جوړه کړې چې څو کاله پسې په خدایي خدمتګار تحریک بدل کړه. وروسته د مهاتما ګاندي په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه تر څو د انګریزانو د وستلو او پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي. ځینې خلک فکر کوي چې باچا خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندي اخیستې وه، خو خادم حسین وایي داسې نه ده او باچا خان سره دا سوچ له ډېر پخوا راهیسې وو.
بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه ځای نه راولاړ شو، خو د هغه وخت و چې کله باچا خان نه چېرته ګاندي سره لیدل کړي وو نه نه باچا خان داسې یو تحریک کې شامل وو چې هغه د هند په حواله وو، دا خالص د کلي کوڅې د چم مالت او د هغې نه وروسته د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په خدایي خدمتګار تحریک کې د کلو بانډو عام خلکو برخه درلوده. د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا ښودل کیږي چې باچا خان هر سړي ته په یو حیثیت او په قدر کتل. د خدایي خدمتګار تحریک غړو به د یوې نښې په توګه سرې جامې اغوستلې. د خلکو ته سور کمیسي یا سرخ پوشان هم ویل کېدل. د پېښور اوسیدونکي غلام رسول یو له هغو خدایي خدمتګارانو یا سرخ پوشانو څخه دی چې د باچا خان د عدم تشدد مبارزې ملګری وو. هغه څه موده وړاندې مشال ریډیو ته وویل چې کله یوې خوا د هند په نورو برخو کې مهاتما ګاندي د تشدد د نه استعمالولو د سیاست له لارې پر انګریزانو ځمکه تنګه کړې وه، نو له بلې خوا باچا خان په خلکو کې د عدم تشدد د روح په پوکلو سره انګریزانو ته سردردی جوړه کړې وه.
سن 1925 کې زما پلار د سیس کې کا اخیسته و، نو دغه د سن 1925 کې زما پلار یې څه کا اخیسته و د خدای خدمتګار تاریخ کې، نو هغه نه پس سن 1930 اجلاس کوم کې اپریل سن 1930 کې، نو هغه اجلاس کې والی صاحب نے شامل کیا دیم جلکا زما پلار مقرر کا پرنیا گجر ہو کے میاں گجر کر لے جاتا نا جی اور دا تقریباً دا اپریل کی خبر سے ہو جو داغا اگست کے اگست و میاز کے سن 1930 کی چکم داغا دل کا جلکا زما پلار مقرر کا نو آگے وقت یو دیر عظیم شان جلکا سے ہو اور دا کول ترنگے آگے وقت ڈپٹی کمشنر ہو کول نو هغه پرې پرې کولو لولو لیب کان په پرې پرې کولو نو هغه د واجې بیړې ډوب شو، نو هغه ځای نه ما دوه جنازې زما پلار کلی تر وړلې. بیا هغه نفس سن 1935 کې دا هو د سنتی خبره وا سن 1935 کې سوال نه فرمانی شو خبره دا وا چې مونږ ته پیدا کیږو نو مونږ ته دا تربیت به ورکول شو چې یاره دا وطن نه د باچا خان دی او نه د بولی خان دی، دا وطن زمنګ د دې خورې مونږ پیدا یو د دې خورې حق ادا کوو، دې وطن دا آزادې د خاطر مونږ دې دې ته تامل کیږو.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د انګریزانو وخت کې په پېښور او خواوشا سیمو کې خونځي بیخي کم او غریبو خلکو پکې سبق نه شو ویل، نو د تاریخ پوهانو په وینا باچا خان د ترنګزو حاجی صاحب ځینو نورو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره د خلکو لپاره په اوتمانزو کې یو خونځی یا مدرسه جوړه کړه. که څه هم باچا خان ډېرې ځمکې او جایدادونه درلودل او کولی شول خپل بچی په انګریزي ښونځیو کې داخل کړي، خو نوموړی دا بهتره وګڼله چې ماشومان یې د کلي د غریبو خلکو سره یو ځای د ده په جوړ کړي ښونځي کې درسونه پر مخ بوزي. ډاکټر مکولیکا بنرجی وایي د خلکو سره دغسې چلند او رویه د دې سبب شو چې د باچا خان پلویانو هر هغه څه کول چې نوموړی ورته ویل او په سیاسي لحاظ سم وو.
هغه مهال خدای خدمتکار تحریک ډیر قوي وو. دویمه نړیواله جګړه روانه وه. برتانیه پوځیانو ته ضرورت درلود. دوی غوښتل پښتانه په دې جنگ کې د دوی ترڅنګ ودرېږي او امید یې دا و چې پښتانه به ورسره ودرېږي، ځکه چې دوی ته ویل چې تاسو ډیر بهادر جنگیالي یاست. خو بچه خان خلکو ته ویل چې موږ په دې جګړه کې برخه نه اخلو، ټوپک به نه را اخلو. دا د خلکو لپاره ډیره مشکله فیصله وه، ځکه چې برتانیه په پوځ کې تنخواه ورکوله، د هر پوځي کورنۍ ته یې خوراک او نور سهولتونه برابرول. بیا هم خلکو د باچا خان خبره ومنله.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، زه بشیر گواخ در سره اوس مخه کوم، ځکه چې د خبرونه روسته او شی بوتره ورسیدو. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم، خوشاله اوسئ.